السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې درته زمليها میر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې په محرم کې د خاص امنیتي اقداماتو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ونیزې خبرې غونډې، په کراچۍ کې د امنیتي سرتیرو د وسلوالو ترمنځ تنختې، او په کابالي سیمې خیبر ایجنسۍ کې د خبریالانو د غوښتنو په هکله معلومات واورئ. د مشال تر رڼا لاندې د بحث پروګرام هم په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو، خو اول د دې ساعت تازه خبرونه زموږ د همکار پامیر ساحل نورو.
د پښتونخوا حکومت ویلي دی چې د عاشوري د مراسمو لپاره یې زخت امنیتي ګامونه اخیستي دي. پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره لیدلی دي، او په عراق کې د عاشوري په جلوس کې په چاودنو کې اته کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د محرم پر نهمه او لسمه د صوبې په حساسو سیمو کې د موبایل ټلیفون خدمات بند کړي. د مشال رادیو خبریال وایي د حکومت دا هم ویلي دي چې په ټوله صوبه کې به د محرم پر نهمه او لسمه تعلیمي ادارې تړل شوي وي. له دې علاوه حکومت پېښور، اسماعیل خان، ډیره، هنګو، کواټ، بنو او نوخار په امنیتي توګه حساسې سیمې ګرځولې دي، او هلته یې امنیتي ګامونه اخیستي دي. په دې ټولو ښارونو کې شیعهګان په زیات شمېر کې اوسي. د پېښور ښار ډیپټي کمشنر ویاند فیروز شاه نن مشال ویل چې په ښار کې د قانون یو سلو څلور څلوېښتمه ماده عملي کړې ده.
نن نمنګه په ښار کې په ډبر سواری باندې او په ښار کې د افغان مهاجرینو داخله د باغې باندې بندیز ولګولو، د تفریح او شغلي سیټ بازارونه مکمل په نهمو په لسمه باندې بندي.
فیروز شاه وایي په ښار کې 15,000 پولیسان ځای پر ځای کړل شوي دي. دا زیاتوي د پېښور کې سخانې او صدر بازار ته تلونکي ټولې لارې لنن ماښامه تړل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن سهار د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په هند کې له وزیر اعظم منموهن سنگ سره لیدلی دي. د ونیز خبری غونډې پر وخت د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودري وویل سرتاج عزیز له هندي چارواکو سره د کنټرول کرخې پر وضعیت خبرې کړې دي.
دواړه خارجه چارو عمر مشرانو ترمنځ په ټولو مهمو چارو خبرې اترې وشوې. پاکستان غني چې د خبرو اترو سلسله دی یو وار بیا شروع شي، ځکه چې پاتې مسلې او تعلقات ښکول لپاره دا یو خطرې کده. د ډزبندۍ د معاهده په خلاف ورزي هم خبرې اترې وشوې.
چودری ویل تیر ماښام سرتاج عزیز د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید سره هم ولیدل. د اکتوبر په میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول پر کرخې پر یو بل څو ځلې ډزې وشوې چې پکې دواړو خواو ته سرتیری او ولسی وګړي ووژل شول. نن سهار د کراچۍ په ګلشنی بونیر کې نښته شوې ده چې پکې د وسلوالو طالبانو درې غړي وژل شوي دي. د رینجر ځواکونو د یو بیان تر مخه په دې نښته کې د دوی یو سرتیری هم وژل شوی دی. د قائد آباد پولیسو تاڼۍ مشر احمد عاصم مشال راډیو ته ویلي له وسلوالو یې وسله او بمونه هم ترلاسه کړي دي.
پولیس او رینجر ځواکونو ګډ عملیات وو، دوی مقابله کړې او د وسلوالو طالبانو درې غړي پکې وژل شوي دي. دوی په دغه سیمه کې په یو کور کې پټ وو، او موږ د خپلو پټو معلوماتو پر اساس په دوی چاپه ووهله. د دوی څخه موږ وسله او بمونه هم ترلاسه کړي دي.
د رینجر ځواکونو په خبره د طالبانو د عاشورې د مراسمو پر غونډو د حملو پلان درلود. چارواکو د دې وسلوالو پیژندګلوي لا نه ده کړې. په بنو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د مشال راډیو خبریال وایي پېښه بېګا له بنو 13 کیلومتره لرې د شیخ لنډاک په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي وسلوالو د پولیسو پر پوسته برید وکړ چې بیا نښته وشوه. په نښته کې یو سرتیری او یو وسلوال ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې ډاکټرانو د شنبې له ورځې راهیسې په ټولو دولتي روغتونونو کې د مکمل بایکاټ اعلان کړی دی. د پاکستان میډیکل اسوسیشن غونډه چې د چهارشنبې پر غرمه وشوه، پکې د ډاکټر مناف ترین د نه خوشي کېدو پر ضد همدا اعلان وشو. د اتحادیې د بلوچستان مشر ډاکټر سلطان ترین تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل له حکومت مایوسه شوی دی، ځکه یې داسې ګام اوچت کړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت سږ کال تر ټولو هغو پرتله لوړ دی. په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه په خپل کالنی رپورټ کې د ملګرو ملتونو نشه یي موادو او جنایتونو ضد دفتر ویلي سږ کال په افغانستان کې 5,500 میټریک ټنه اپین شوی دی. د پیداوار په افغانستان کې د تیر کال پرتله 9.5% او د پاتې ټولې نړۍ له پیداواره زیات دی. رپورټ وایي د کوکنارو کښت ځمکه هم 6.5% زیاته شوې ده. رپورټ دا هم وایي چې د اپینو پیداوار زیاتېدو لامل ښایي هغه اندېښنې دي چې بزګران یې د ناټو سرتیرو له هېواده د وتلو په صورت کې د خپل ژوند په اړه لري. نن د عراق په باقوبه کې په درې چاودنو کې اته کسان وژل شوي دي. د پرله پسې چاودنو هدف د شیعهګانو عبادت کوونکو ماتمی مراسم ول. دا شیعهګان په کربلا کې د زیارت پر لوري روان ول چې د عاشورې په مراسمو کې برخه واخلي. په عراق کې فرقه ییز تاوتریخوالی زیاتیږي. یوازې د اکتوبر په میاشت کې زر کسان او د کال له پیله تر اوسه 5,500 کسان په حملو کې وژل شوي دي. په فلپین کې هغه وخت ته کسان وژل شول چې له توپان ژغورل شوي خلک د وریجو په یوه زیرمتون یا ډیپو ورننوتل. پیښه نن د لیتی په ولایت کې شوې ده. د خوړو ملي ادارې یو ویاند ریکس ایسټو پریز ویلي دي د زیرمتون دیوال پریوت او اته کسان په همهغه ځای ووژل شول. هغه ویل خلکو امنیتي سرتیري کابو کړل او بیا یې د وریجو له 1,00,000 زیاتې بوجۍ یا ګونۍ یووړې. د هیان په نوم سمندري طوفان په فلپین کې په زرګونه کسان بې کوره او بې خوړو کړي دي. طوفان د جمعې پر ورځ راغلی و. دولتي چارواکي وایي په دې طوفان کې د وژل شویو رسمي شمیر 2,215 ته رسیدلی دی. او د البانیا وزیر اعظم ایدی راما ویلي لای دا پریکړه نه ده کړې چې آیا پر خپل خاوره د شامی کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو اجازه به ورکاندي او که څنګه. نوموړي دا خبره هغه وخت کړې ده چې په سلګونه کسانو د دې ممکنه ګام پر ضد مظاهرې وکړي. تیره ورځ راما ومنله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره یې په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. خو ویل لای هیڅ پریکړه نه ده کړې چې پر خپل خاورې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو اجازه به ورکوي او که څنګه. تیره ورځ د پارلمان مخې ته کسانو مظاهرو پر وخت نارې ووهلې چې کیمیاوي وسلو ته باید ځای ورنکړل شي، دا دې ته باید نه وویل شي او البانیا زموږ ده.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د محرم د مناسبت سره سم امنیتي اقدامات په پام کې نیولي دي.
نن موږ په ښار کې په ډبر سواری باندې او په ښار کې د افغان مهاجرینو چې کومه داخله د پاغې باندې بندیز ولګولو ته باندې دوه ورځې شتون دي او 15,000 پولیس اهلکار چې کوم دي د دې کوټې لپاره موږ مختص کړي دي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان ویلي چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د هند له چارواکو سره ملاقات کړی دی او په دوه اړخیزه چارو خبرې کړي دي.
All substantive issues were discussed. Pakistan believes that the dialogue process should be resumed.
په کراچۍ کې د امنیتي سرتیرو او د وسلوالو ترمنځ د نښتې حال هم درکو. په خبر ایجنسۍ کې خبریالان د پریس کلب د ودانۍ د جوړولو غوښتنه کوي.
موږ ته دا مشکل دی چې اول خدا کرایا بلډینګ دی، ډیر زوړ دی، بازار په منځ کې دی، د حفاظت سیکورټي هیڅ انتظام نشته دی. زموږ بلډینګ د پریس کلب لپاره جوړ شي.
دا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پولیس وايي پیښور کې د محرم لپاره د سکیورټی پلان عملی شوی دی. د نن په ټول پیښور کې امنیتي خاص اقدامات په پام کې نیول شوی دي او ښار ته د افغان مهاجرینو په تګ راتګ هم بندیز لګول شوی. د دې ترڅنګ پیښور ښار کې د 5,000 پورې پولیس اهلکار هم تعینات شوی دي او د پوز او اف سی مرسته به هم اخیستل کیږي. په دې اړه تفصیل په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال راکوي.
دا پیښور خر د پولیسو مشر ایس پی سی ټی اسماعیل کاڑک مشال لیډو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی په خپل با د دې سکیورټی پلان کتنه کوي او د هغوی په هدایاتو د امنیت لپاره کوټل ګامونه پورته کړی شوی دی. دوی وایي محرم کې پیښور خر محفوظ ساتلو لپاره موږ ټول پیښور نن نسل کړی دی. د خر داخلیدونکو او تلونکو ټول لارو باندې پولیس ولاړ دی او دا ځل سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شوی دی چې څوک هم خر ته د نن راځي چې د هغه چیکینګ کیږي. دین علاوه د خیبر پختونخوا د آی جی په حکم باندې سنیفر ډاګز یا بارود بویان کې سپی هم راغوښتل شوی دی چې ځای په ځای ګرځول شي. دغه رنګه په خاصو ځایونو کې چې چرته کې جلوسونه راوځي جیمرې هم لګول شوی دی. نو د خپل طرف نه موږ پوره پوره هڅه کوو چې څوک هم تر هغه ګره د پار راځي د هغه مخه ونیسو. دین علاوه د پیښور ضلع انتظامیه هم په ښار کې دفعه 1,000 لګولې ده. ښار ته دننه د افغان مهاجرینو پر راتګ باندې هم بندیز دی او په ډبل سورلۍ باندې هم. د پیښور د ډیپټي کمشنر ترجمان فیروز شاه مشال لیډو ته وایي
افغان مهاجرینو چې کومه داخله د پاغې باندې بندیز ولګولو د دفعه هم منګه راغوتی دي.
بلخو د شیګانو تنظیمونه هم د حکومت لخوا د امنیتی ګام سټایل دي او ویل دي چې دوی خپل هم د امنیت لپاره خپل سکاوټس تیار کړی دي. د شیګانو د ځوانانو د تنظیم امام سټوډنټس ارګنایزیشن یو غړی وسیم عباس وایي
محرم
کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پټول خار کې 15000 پورې پولیس اهلکار په ځکړی شوې دي. دین علاوه د ضلع انتظامیه تر مخه د اف سی او د پوز مرسته به هم اخیستل شي. ملخو پنهم او لسم محرم یعنی سبا او بل ورځ به پټول ملک کې عامه چھٹی وي او ټول بازارونه به هم بند وي.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاند وایي د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د ایشیا یورپ خارجه چارو وزیرانو غونډې په موقع د هندي اعلی چارواکو سره لیدلی دي او په دوه اړخیزه تعلقاتو او پر سرحدي سیمو د کړکیچ په موضوع هم ورسره خبرې کړې دي. بلخوا کارپوهان وایي چې د دې دورې نه تمه ده چې تعلقاتو کې به لږ والی راشي. تفصیل اورو په سیمه کې د مشال ریډیو د خبریالانو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د ویان د وینا مطابق نن سهار د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په نوی ډیلی کې د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ سره ملاقات کړی دی او په دوه اړخیز تعلقاتو یې خبرې اترې کړې دي. د چهارشنبه په ورځ خارجه چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودھری هفتهوار خبرې غونډه کې د سوال او جواب په سیشن کې مطبوعاتو ته وویل چې وزیر اعظم مشیر تیر ماښام د هند خارجه چارو وزیر سلمان خورشید او هند قومي سلامتیا مشیر سره هم ملاقات کړی دی او په لائن آف کنټرول سره سره د مذاکرات په بهالی خبري کړي دي.
All substantive issues were discussed. Pakistan believes that
دواړه خارجه چارو عمر مشرانو ترمنځ پټول مهمو چارو خبرې ترې وشوې. پاکستان غني چې د خبرو اترو سلسله دی یو وار بیا شروع شي ځکه چې پاتې مسلې او تعلقات ښکول لپاره دا یو خطرې کده. په دې موخه د ډزبندې د معاهدې په خلاف ورزي هم خبرې اترې وشوې او په دې زور ورکړل شو چې په نیویارک کې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو ترمنځ د دې مسلې هوارولو لپاره د ډی سی موز او په ابتدایي غونډه کوم اتفاق شوی وو چې هغه عملي کړی شي. او په دې لړ کې د ډی سی موز په 25 او یو کم 30 اکتوبر رابطه هم شوې دي او پاکستان غني چې د ډزبندۍ د کال 2003 د معاهده احترام دی وکړی شي.
کشمیری مشرانو سره د سرتاج عزیز ملاقات باندې هندي مطبوعات او بهارتیا جنتا پارٹی اعتراض په اړه د یو سوال په جواب کې نوموړي زیاته کړه.
اٹ از کسٹمری that whenever
د معمول یا روایت مطابق کل چې پاکستان خارجه چارو وزیر یا خارجه چارو سیکرټری هند ته سرکاري کار لاړ شي نو هلته کشمیری مشرانو سره خبرې اترې کوي او داسې اړومبۍ ځل نه شوي. څومره چې ماته یاد دي مخکې هم داسې غونډې شوې دي نو موږ لپاره دا یو مهمه سرګرمي وي او موږ ګڼو چې د کشمیر مسله د دواړو ملکونو ترمنځ یو بنیادی مسله ده او د دې د هوارولو ضرورت دی.
د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دورې په اړه ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وای موجوده حکومت د مخکې نه هند سره تعلقات ښکولو په اړه خبرې کولې او اوس هم د سرتاج عزیز هند ته تلل د مذاکراتو بهاله په اړه یو ښه ګام دی. د امید څرګند کړو چې د ملاقات سره به تعلقات ښه شي.
سرتاج عزیز هند ته د یو کانفرنس په سلسله کې تللی وو او هغه د دې کانفرنس نه پوره فائده اوچته کړه. بل دا هغه په ذاتی توګه ډاکټر منموهن سنگھ سره هم ښه تعلقات دي او د کانګرس مشر والی سره هم. نو هغه د دې موقع نه فائده اوچته کړه او کوشش یې وکړو چې کوم تاوتریخوالی د دواړو ملکونو ترمنځ راغلی دی هغه ښه کړی شي او معاملې مخ په وړاندې بوزي.
د ذکر ده د وزیر اعظم قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر تعلقات ښه کولو په غرض سخت کال برونای دارالسلام او کرغزستان کې هم د داسې غونډو په موقع د هند خارجه چارو وزیر سلمان خورشید سره ملاقاتونه کړي دي.
تاسو د دې ملاقاتونو په حق له معلوماتو واوریدلو. واپس راځو د محرم موضوع ته. محرم د اسلام د هجری قمری کال لومړی میاشت چې پرانوي کې دوه سره سمې مسلمانان یو خواته د نوي کال پیل کوي نو بلخوا د دې میاشتې د تقدس په خاطر خپل دینی دنده ترسره کوي. دا چې د دې میاشتې مذهبي ارزښت څه دی او له دې سره تړلې واقعه څه پیغام لري په دې اړه احمد شاه زمي رپورټ جوړ کړی دی.
محرم الحرام چې پښتانه د حسن حسین میاشت هم ورته وای، هر کال په اسلامي نړۍ کې په عقیده سره لمانځل کیږي او په درنستر ګورته کتل کیږي. په دې میاشت کې د اسلام د پیغمبر المسیان حضرت حسن او حضرت حسین لدې نړۍ څخه کوچېدلې دي. په همدې خاطر په زیاتره اسلامي نړۍ کې ځینې خلک عبادت او خیراتونه کوي او زیاتره شیعه مسلک مسلمانان بیا ماتمي جلوسونه راباسي. دا چې دا میاشت څه درس او پیغام ورکوي، یو دیني عالم علامه ثواب علي وایي چې د دې میاشتې پیغام امن او یووالی دی.
د دې پیغام مسلمانانو ته د اتفاق او وحدت فلسفه ښیي چې اي مسلمانانو، لکه څنګه کربلا کې ټول د امام حسین علیه السلام اصحابو کې هر ځای نه کسان موجود وو، سبت مصطفی کربلا کې انده اعلان کوي چې اسلام دین امن دی. په کار د څه کله کچیرې مو مسلمانان د دین حقیقي نه خبر شو، یقینا به مسلمانو منځ کې چې کومه ناراضګي دي، بی امنیتي دي، څومره انتشار او تفریقي دي، یقینا د شینه ګمو بچو امن طرف ته قدم واخلو.
په پاکستان کې د محرم په میاشت کې د سوي چې ځینې وخت د نامني پیښه رامنځته سي او یو شمېر کسان ته په کې مرګ ژوبل واوړي. دینی عالم حافظ الحدیث مولانا غازی محمد کمال وایي چې اسلام شر خوښونکي نه خوښوي او د امن تبلیغ کوي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شر نه پناه غوښتله. خدای پاک ما د شر نه وساتي چې هغه په علاقه کې په ملک کې شر او فساد جوړي. هغه خلک چې د الله تعالی ته اس محبوبیت تغیب بالکل نشته، الله تعالی په دې خوشحالي کې چې مسلمان امن راولي، ځکه امن سره دین او دنیا دواړه بالکل برپا کیږي.
په پاکستان او افغانستان کې روانو بریدونو او د تشدد پیښته په کتو سره مولانا غازی محمد کمال زیاتوي چې اسلام د بل انسان د حق خوړلو او هغه ته د سر او مال د زیان رسولو اجازه هیڅ کله نه ورکوي.
حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر مسلمان په مسلمان باندې مال حرام دی، اولاد حرام دی، ابرو عزت حرام دی، دا مال بنه لوټ کوي، دا سر بنه ختمي. او که ملک کې تاسو يهود ناسي، نصارای، هندوان دي، سکان دي، هغه ستاسو دین ته تاوان نه رسي، ځای پر ځای ناسي، خپل خپل کارونه کوي. حتی علما محدثین لیکي چې نه به وحي، نه به دباو به پیاچه، نه به ورته سره ظلم کوي.
دا کال د محرم الحرام میاشت په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په تازه پیښو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی دی.
دا و احمد شاه اعظمی د پاکستان د بشری حقوقو د سارې ادارې په خپل یو ریپورت کې لیکلي دي چې باید حکومت محرم په میاشت کې د نام نه د هر ډول ممکنه پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په دې لړ کې تر ټولو مهم ګام دا دی چې د هغو سغدریزو وسلوالو ډلو غړي دیونی ویل شي چې په تیرو وختونو کې ورته بریدونه ترسره کړي. د ریپورت مهم ټکی اسرار العالم محمد نورو.
په پاکستان کې د بشری حقوقو د څار ادارې مشر په خپل یو ریپورت کې ویلي دی باید چې پاکستانی حکومت داسې بیړني ګامونه پورته کړي چې د محرم په مقدس میاشت کې د شیعهګانو په ماتمي جلوسونو د خونړیو بمی بریدونو مخه ونیول شي. عاشورا چې د نومبر په 15مه کېږي، پر دې ورځو د شیعهګانو په جلوسونو زیاتې حمله کېږي. علي دیان حسن وای شیعهګان به هله د دې جوګوي چې په ماتمي جلوسونو کې برخه واخلي کله چې له دوی سره د بمی بریدونو پیرنوي. خورده په خبره پاکستان حکومت په دې لړ کې کوم عملی ګام نه دی پورته کړی. علي دیان وای په دې لړ کې تر ټولو مهم ګام دا دی چې د هغو سغدریزو وسلوالو ډلو غړي ونیول شي چې په تیر وختونو کې یې ورته بریدونه ترسره کړي دي. په روسیو کلونو کې لال قاعده او طالبانو پورې اړه لرونکو ځنو سغدریزو ډلو د محرم په میاشت کې د هغو بریدونو پلا پر غاړه اخیستي چې پکې په لسګونه شیعهګان وژل شوي دي. وسلوالو سغدریزو ډلو تیر کال د عاشورا له شروع کېدو وړاندې په 15 بمی بریدونو کې شاوخوا 10 کسان وژلي وو او لږ تر لږه سل نور یې جوبل کړي وو. او دا خونړی کمپین په ډیر اسمل خان کې د عاشورا په جلوس او په یوازن مرګي بریدو سرته ورسېدو چې په کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شو او څه باندې نوی جوبل شو. د دې ټولو بریدونو ذمہواری د پاکستان طالبانو تحریک پر غاړه اخیستې وه. پاکستانی طالبانو له دوی سره اړه لرونکو وسلوالو ډلو لکه لشکر جنگوي په روان کال کې د پاکستان په مسلم او غیر مسلم مذهبي اقلیتونو بریدونه ترسره کړي دي او دا رنګ د زیاتره بمی چاودنو ذمہواری پر غاړه اخیستې او هوډ یې څرګند کړ چې دوی به خپل تشدد ته دوام ورکوي. د بشری حقوقو د څار ادارې د شمیرو له مخې د 2012 کال له هیڅ تر دې دمه څه باندې 800 شیعهګان په پاکستان کې وژل شوي دي چې یوازې 400 یې په دې کال کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې ژوند له لاسه ورکړی. همداراز د نومبر میاشت په لومړیو کې 15 شیعهګان په مختلفو هدفي وجونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې ډاکټران، مذهبي عالمان او د مختلفو شبو خلک شامل دي. د اکتوبر په نهمه د پنجاب په ګوجرانواله کې د شیعهګانو په دوه جماعتونو حملو کې درې کسان وژل شو. د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې د پاکستان او نړیوال بشري حقوقو ادارو وار په وار د پاکستان حکومتي چارواکو ته ویلي دي چې په شیعهګانو بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري، خو هیڅ قسمه نتیجې یې مخې ته نه دي راغلي. علي زاین حسن وایي باید چې د پاکستان حکومت وژونکو ته د خلاص مټ ورکولو پر ځای د خپل ولس حفاظت وکړي، چې دا رنگ د شیعهګانو د وژلو خونړۍ لړۍ بند شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
په کراچۍ کې نن سهار د امنیتي سرتېرو سره د وسلوالو په نښته کې د تحریک طالبان پاکستان درې مشکوک وسلوال او د رینجر ځواک یو سرتېری وژل شوی. چارواکي وایي وژل شوو کسانو په کراچۍ کې د عاشورې پر ماتمي جلوسونو د حملې کولو پلان جوړ کړو. نور حال لسیمه د مشال ریډیو د خبریال نورو.
د رینجر ځواک د ویان لخوا په خپور شوي ټلیفوني پیغام کې ویل شوي دي چې دا پیښه د چهارشنبه په سهار د ګلشن بونیر په سیمه کې مخې ته راغلې ده، چې د رینجر ځواک د یو سرتېري په ګډون پکې د وسلوالو طالبانو درې غړي وژل شوي دي. د مشرقي کراچۍ د قیدآباد تاڼې اس ایچ او احمد عاصم نن سهار مشال رډیو ته ویلي وسلوالو په کراچۍ کې د عاشورې په ماتمي جلوسونو د حملې کولو منصوبه جوړه کړې وه.
پولیس
اور رینجر کا مشترکہ آپریشن تھا، اس میں انکاؤنٹر ہوا ہے. پولیس اور رینجر گڈ عملیات ہو دوی مقابلہ کڑے او د وسلوالو طالبانو درې غړي پکې وجل شوې دي. په ډزو کې د رینجر ځواک یو سرتېری هم وجل شوې ده. دوی په دغه سیمه کې په یو کور کې پټ وو او موږ د خپلو پټو معلوماتو پر اساس په دوی چاپه وهله چې په ترڅ کې یې دغه پیښه رامنځته شوه. د دوی څخه موږ وسله او بمونه هم ترلاسه کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې د وجل شوو کسانو په باب لا څه نه دي ویلي. د سیمې خلک وایي د چربانګ راهسي په سیمه کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ ډزې نږدې تر دریو ساعتونو پورې روانې وې، او په دغې موده کې خلکو ته له خپلو کورونو څخه د نه راوتلو ویل شوي وو. گلشن بنیر د کراچی په مشرقي برخه کې واقع لري پرته سیمه ده. په دې سیمه کې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې په تیر وخت کې د فوجي عملیاتو او بدامنۍ له کبله کډوالې شوي کورنۍ په ګڼ شمېر کې آباد دي. په یاد علاقه کې د دینه مخکې هم ورته پیخي مخې ته راغلي دي. تیر کال په همدې سیمه کې د پولیو په څاڅکو ورکوونکو ډلو حمله شوې وې چې مرګ ژوبله یې اړولې وه.
دا کراچی پاړه تاسو رپورٹ واوریدلو ورڅو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل پریس کلب غړي او خبریالان وایي چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ د لنډی کوتل پریس کلب د ودانې جوړولو لپاره د فند منظوري ورکړې ده، خو لا تر اوسه په دې منصوبه کار نه دی پیل شوی. دوی وایي چې د پریس کلب د ودانې د نشوالي له امله له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. غوښتنه کوي چې پولیټیکل چارواکي دې د پریس کلب د ودانې په جوړولو باندې زر تر زره لاس پورې کړي. په دې هکله رپورټ ته وښي.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل پریس کلب او دیداران وای چې د خیبر پولیټیکل چارواکو د پریس کلب ودانې جوړولو لپاره د روپو منظوري ورکړې ده، خو تر دې دمه یې په جوړېدو کار نه دی پیل شوی. دوی وای چې اوس په بازار کې د کرایې په یو بلډینګ کې صحافتي هلې ځلې ترسره کوي، او د اسانتیاو د نشتوالي له امله د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د پریس کلب لپاره ځان لا ودانی نه لري. دوی وای چې پولیټیکل چارواکي د پریس کلب په دې منصوبه باندې کار پیل کړي. په دې حکله د لنډی کوتل پریس کلب صدر احمد نبی مشال ریډیو ته وایي
موږ ته دا مشکل دی چې اول خدا کرایا بلډینګ دی ډیر زوړ دی، او بل بازار په منځ کې دی، د حفاظت د سیکورټی هیڅ انتظام نشته دی. موږ غواړو چې پولیټیکل انتظامیه د لنډی کوتل خواوشا بازار سره نږدې داسې محفوظه داسې ځای موږ لرا کی چاغه کی زمونږ بلډینګ د پریس کلب د پاره جوړ شي، چاغه زمونږ د پاره هم سہولتي ور سره د خلکو د پاره د غته رسایي هم اسانه وي.
او د لنډی کوتل پریس کلب جنرال سیکرټری شاهد فریدی وای چې پولیټیکل چارواکو له پکار دي چې مونږ د پاره د زمکه بندوبست وکړي او پریس کلب را لپرې جوړ کړي.
اوس خو د پریس کلب د پاره د بلډینګ د پاره روپي منزور شوی دی، خو تر ټولو نغټه مسله چې دوه غا زمکه هو. اوس مونږ لګه پولیټیکل انتظام ته یو چې یاره تاسو مونږ لازم کار وکړو کنه ځکه چې د سرکوریزم کې ډېری په بازار کې حکومت کې تنظیم یاب کې دلچسپي واخلي واغه مونږ لازم کار وکړ غوړي نو دا غوسه لازم کې شته خو سپته نه لګی چې تاسو مسله هغه مونږ لازم کا نه راکې نو لازم کې د نشټوالي په وجه باندې د بلډینګ د اوسه پرې پاتې دی کزما کوم ته نه نه ملو شو نو د بلډینګ باندې فورن کور شوري کیږي ځکه چې ډېر وخت نه دغه لپاره پیسې منځورې شوې دي
د لنډی کوتل پرېس کلب د جوړېدو د غوښتنې په حق له مچکله په خیبر هاوس په خبر کې د ترقیاتی کارونو زموار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن او رگزی نو پختل نو دوی وویل
پیسې راغلی دی او موږ د سکیم اپروول ورکړی پیسې ونی جوړ شوې دي او اوس په لنډی کوتل کوم پرېس کلب تاسو ته وایو د پرېس کلب لپاره موږ زه لا فائنل کړی نه دی او د لپاره موږ ای پی ایس ته ریکوست کوو چې هغه موږ ته زیرا کی او موږ په هغه باندې بیا فورن کار شروع کړو د لنډی کوتل چکم پریس کلب د دې لپاره تقریبا داسې 90 لاکھ روپے منظوري شوې دي موږ سره دي ان شاء الله ذکر غشي دا سایت کلیر شي نو باندې به موږ فورن کار شروع کوو نه نه هیڅ خبر نشته بالکل موږ خدا ورز په اول فرصت کې دا کار دې باندې شروع شي ځکه چې 14 شروع شي ضربه ختم شي او نور کړو ته موږ فارغ شو
د خیبر جن سایت د لنډی کوتل سیمې صحافیان وای چې د پریس کلب په جوړېدو دې زر تر زره لاس پورې کړی شي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې نه
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې چې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه په نیمای برخه کې درته هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې د بحث پروګرام په ژوندې بڼه وړاندې کوو کوربه دې زموږ همکار عبدالحی کاکړ اوریدلې مهیروي او اوس ورزو یو بل رپورټ ته چې د مصر یو عدالت په دې هواد کې د نافذو بیړنیو حالاتو یا ایمرجنسی د لری کولو اعلان کړی دی خو د مصر حکومت په فوري توګه د عدالت دا فیصله نه ده عملي کړې بلخو امریکا هم د دې اعلان هرکلی کړی دی د مشال یو د خبر مرکزی سانګي د ریپورت ترجمه درته زموږ همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو ریپورت کې لیکي چې د مصر یو عدالت په دې هواد کې لدرو میاشتو راهیسي نافذ بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی لری کولو اعلان کړی دی خو د مصر حکومت چې د پوز ملاتړ ورسره دی په فوري توګه د عدالت دا پریکړه نه ده عملي کړې او ویلي دي چې د عدالت رسمي نوټیفیکیشن ته انتظار کوي بلخوا امریکا که څه هم د دې اعلان هرکلی کړی خو د بهرنیو چارو وزارت ویان جنسا کې وای د مصر حکومت باید د ټولو مصریانو د حقونو او د غي د پر امن احتجاج درناوی وکړي او د قیدیانو مقدمه پولیسي عدالتونو کې وسیړي
We urge the government to respect the rights of all Egyptians.
موږ خواست کړو چې حکومت د ټولو مصریانو د حقونو درناوی وکړي په دې کې به دا یقیني کول هم شامل وي چې مصریانو ته به د غونډو کولو او د رای د اظهار د ازادۍ پوره حق وي او ضروري کاروایی به یقیني کول کیږي هوا غټول ولسی وګړي چې نیول شوي دي صرف ولسی عدالتونو ته به وړاندې کیږي نو موږ د ایمرجنسی د ختمولو هرکلی کوو خو ځینې نورې خبرې هم شته چې د اندېښنې وړ دي
So we welcome it, but there are other steps of concern.
بیړنی حالت د 13 اگست میاشت په 14 نیټه لواک څخه د لری کړل شوی محمد مرسی د پلویانو د پراخو مظاهرو وروسته اعلان شو په مصر کې پنخوتو کې په سلګونه خلک چې پکې زیاتره د محمد مرسی پلویان هم شامل دي وجل شوی دي او په زرګونه د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې نیول شوی دي د مصر پوسټ د جولای په 3 نیټه محمد مرسی د واک لری کړ او دغه پر ځای د ولسمشر عدلی منصور په مشرۍ کې نگران حکومت راوستو د مرسی پلویانو اخوان المسلمین چې دا وخت په دولسمشرې د ماڼې بهر په 2012 کال کې د احتجاج کوونکو د وجنو په لړ کې مقدمه روانه ده د مرسی د لری کولو غندنه یې کړې
که پښتو وای مشال ریډیو ور
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلې او لیدلې شئ دا مازیګر سلونی می بجې کېدونکې دي لن خبرونه یو وار بیا زموږ د همکار پامیر ساحل نورو
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د محرم پر نهمه او لسمه د صوبې په حساسو سیمو کې د موبایل ټلیفون خدمات بند کړي. له دې علاوه حکومت پیښور، اسماعیل خان، ډیره، هنګو، کواټ، بن او نوخار په امنیتي توګه حساسې سیمې ګرځولې دي او هلته یې امنیتي ګامونه اخیستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن سهار د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په هند کې له وزیر اعظم منموهن سنگھ سره لیدلی دي. د ونیزې خبري غونډې پر وخت د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودري وویل سرتاج عزیز له هندي چارواکو سره د کنټرول کرښې پر وضعیت خبرې کړې دي. نن سهار د کراچۍ په ګلشن بونیر کې نښته شوې ده چې پکې د وسلوالو طالبانو درې غړي وژل شوي دي. د رینجر ځواکونو د یو بیان تر مخه په دې نښته کې د دوی یو سرتیری هم وژل شوی دی. پولیس وایي له وسلوالو یې وسله او بمونه هم ترلاسه کړي دي. په بنو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د مشال راډیو خبریال وایي پیښه بیګا له بنو 13 کیلومتره لرې د شیخ لنډاک په سیمه کې شوې ده. په بلوچستان کې ډاکټرانو د خالی له ورځې راهیسې په ټول سرکاري روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. دا فیصله نن غرمه د پاکستان ډاکټرانو ټولنې په غونډه کې د تختول شوي ډاکټر مناف ترین د نه خوشې کېدو پر ضد وشوه. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت سږ کال تر ټولو هغو زیات دی. په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه په خپل کالنی رپورت کې د ملګرو ملتونو نشئی موادو او جنایتونو ضد دفتر ویلي سږ کال په افغانستان کې 5.5 زره میټریک ټنه اپین شوی دی او نن د عراق په تکریت او باقوبه کې په چاودنو کې او په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي. په تکریت کې د پولیسو پر پوستې په ځانمرګي برید کې 10 او په باقوبه کې په 2 چاودنو کې 8 کسان وژل شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال توران لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه اومنئ. په پاکستان کې د شدت پسندۍ په حواله ژر بدلونونه مخې ته راځي. د تحریک طالبان پاکستان د پخواني مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې وژل کېدل او بیا ورپسې د مولانا فضل الله د طالبانو د مشر جوړېدل په پاکستان کې سیاسي بحثونه ګرم کړي وو چې په دې وخت کې د افغانستان د وسلوال پخواني قومندان جلال الدین حقانی زوی نصر الدین حقانی په اسلام آباد کې د وژنې خبر د بحث نور هم تود کړی. نصر الدین حقانی په شمالي وزیرستان کې د میشت وسلوالې ډلې حقانی نتورک مهم مشر وو. پښتانه دا چې پاکستان کې د دشتون په څه معنا دی او دا چې د دومره دوه لویو مشرانو وشل کېدل په سیمه کې د شدت پسندۍ په حواله باندې څومره ارزښت یا بیا څه عواقب لري، په دې اړه به د مشال تورانا لاندې بحث کې له دوو میلمنو سمی یوسف زای چې په افغانستان باندې ډېری زیاتی لیکنی او رپورټونه خبروي او د دې ترڅنګ په پېښور کې میشت شوکت خټک خبريال دی چېړونکي دی، نو دا دواړه به را سره د ټلیفون په لاین وي. هڅه کوو چې د ټلیفون پر لاین راشي ځکه چې څه ستونزه ده د ټلیفون په لاینونو کې. البته دلته دا وایم چې په پاکستان کې ورځ په ورځ باندې، یعنی ورځ په ورځ او بل ورځ داسې لوی لوی خبرونه راځي چې هغه یو ډیر سیاسي بحث رامنځته کړی دی. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم او د فوج ترمنځ هم د ملا مسعود د وژل کېدو وروسته یو تاوتریخوالی رامنځته شوی و. هغه وخت چې کله د جمعیت اسلامی یو مشر سید منور حسن د حکیم الله مسعود شهید وګڼلی او وی ویل چې د پاکستان فوجانو ته اشاره وره چې هغه په دې جنگ کې د امریکا مقصدونه پر مخ وړي، نو دا شهیدان نسی ورته ویل کېدای. په دې جواب کې د پاکستان فوج په جواب کې دا یو ډیر په دې باندې اندېښنه ښکاره کړه او د دې خبرې غندنه وکړه چې پاکستان فوجان ته شهیدان نه ویل، د جمعیت اسلامی یې تر نیوکو لاندې راوسته. خو دوی وروسته بیا جمعیت اسلامی یو خبری کانفرنس وکړی او دا خبره یې واضح کړه چې فوج په مخامخ توګه باندې د پاکستان په سیاسي عمل کې هیڅ مداخله نسی کولای. نو دغه ټولې خبرې د نن له بحث سره په یو شکل نه شکل کې تړل شوی دی او کوشش کوو چې له خپل کارپوهانو سره پر دې باندې خبرو وکړو. خو دا وخت چونکې د ټلیفون تخنیکی مسلې دي او دواړه میلمانه چې دی هغه د ټلیفون پر لاین نه دي، نو کوشش کوو چې تاسو ته د ټلیفون پر لاین راسو. او د مشال تران لاندې بحث تاسو هر اونۍ یعنی په دا وخت په دا روز باندې نیغ په نیغاوري او بیا تکراری بڑا سبا د پاکستان پر وخت بیا په 2:30 بجې تاسو دغه بحث بیا په تکراری بڑا اوري. او دلته باید یادونه وکړم چې د نن د مشال تران لاندې بحث موضوع ده په پاکستان کې د شدت پسندۍ په حواله باندې راتلونکي یا راغلي غټ بدلونونه د حکیم الله مسعود وجل کېدل د مولانا فضل الله د طالبانو د مشر ټاکل کېدل او د دې ترڅنګ د حقانی نتورک د یو مهم مشر په اسلام آباد کې وجل کېدل موضوع ده. او کوشش وکړو چې په دې باندې کارپوهان او د غره واخلو خو چونکې د تخنیکی مسله ده نو تر اوسه پورې څوک پلان کې نه او د وبخشي د مشال تران لاندې بحث تاسو له مشال ریډیو څخه اوري. او نن د دې بحث موضوع ده چې د پاکستان کې د شدت پسندۍ په حواله باندې کم بدلونونه راځي. او دا وخت راتوول سو چې د ټلیفون په لاین باندې شوکت خټک دی. شوکت خټک تاسو ته هرکلی کوم. هلو شوکت خټک تاسو ته هرکلی کوم. زما ژغ مالیا تر اوسه پورې پوښتنه مې دا ده که تاسو اوس اورئ هغه دا چې په پاکستان کې د حقانی شبکې د یو مهم مشر وژل کېدل دا به ذاتي خود څومره زیاته سیاسي یا په دې سیمه کې روان حالات ته څومره اهمیت خبره ده؟ ما خپل ټلیفون لاین پریسو او ونتوانې د لوڅي خبرې شوکت خټک سره وسی کوشش کوم چې بیا هغه راته ملاوسی. تاسو د مشال ترانا لاین دی بحث اوري چونکې نن دغه ټلیفون لاینونه ډیر زیات سره ګډوډ دي تخنیکی مسله ده. لکه مېلمنو چې را سر کول کړی و هغه خبرال د ټلیفون په لاین راغو شوکت خټک او امکان ونه درلود چې خبرې سره کو بارال بیا به کو تر هغه پورې راسي چې وا سندره و او بیا به هم دغه بحث ملوانه کوشش کو چې راسه پلانسي و او
يوم خر پختون خر می ژوندون به تنین نمین نمین هر وا وا يوم خر پختون خر می ژوندون به تنین نمین نمین هر وا وا او خر جامو کې بفر دو جنت زما تنین نمین نمین هر وا وا تنین نمین نمین هر وا وا چشمانے سنم بیا بیا سمچانم پختون زلمے دے ترنین ننین بے نین ہر وا 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 سمچانم پختون زلمے دے ترنین ننین بے نین ہر وا 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 د پختو جب بجانا نزدکاوما ترنین ننین بے نین ہر وا وا وا
اوریدونکو تاسو د مشال تران لاندې بحث بهرال اوریدی به خو د ځینو تخنیکو ستونزو له وجې زه تاسو و نه اوریدای سو خبرال اوس راتول سوچي شوکت خټک را سره د ټلیفون په لاین باندې دی. شوکت خټک سه به لکم تاسو په زموږ غاوري ډیره مننه. ازما پښتنم دا د چې بهرال تاسو ولې د پاکستان کې ډیر زیات بدلونونه په دې نږدو کې راغلي دي. په تیر بیا د حکیم الله مسعود وژل کېدل، بیا د مولانا فضل الله مشر جوړېدل، او د دې ترڅنګ بیا اوس لوی پېښه چې سویدا په اسلام آباد کې سویدا د حقانی نتورک دی مهم مشر نصر الدین حقانی. نو دې ټولو یعنی خصوصا د نصر الدین حقانی د وژنې ته په کتو سره دا څه نتیجه ورکوي څه خبر ورکوي ځکه دا خو امریکا ته مطلوب هم وو؟
حکومت پتی آتا مکمل خاموشی اختیار کرے گا اس قسم کا حکومت دریس پدے مختلے چنوا کو سر خبریں کری تاغی بنے آئی بالکل خاموشی اختیار کرے گا دہانی ڈلے دخل کو بخاروں کی جو موجود خبر ہوئی نو یقیناً سنا سے خلق با دیر پاکستان 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 کی الفاظ طالبان یا طالبان امکان چلے دلو چکاروں کے بعد اسی قسم کا موجودیت لڑی
لائن باندې دا وخت سمی یوسف زیدی. سمی یوسف زید په دې سیمه کې په تیر بیا په افغانستان کې په ډورو مهم رپورټونه مخې ته راوړي دي او په هغه حالاتو باندې ډیر زیات خبر دی، حقانی نتورک باندې ډیر زیات معلومات لري او دا وخت له سره د لندن څخه د ټلیفون په لائن دی. سمی یوسف زید، تاسو سره کله کوم؟
السلام علیکم.
مننه ډیره سمیر سبزی سے پسر کې، یعنی کتا سو خبر ډیر زیات د نورو په مقابله کې په خبر یاست. د نصر الدین حقانی ارزښت د حقانی نتورک د پاره څو او د وژل کېده لاغو د پاره څه معنی لري؟
زه په خیال نصر الدین حقانی یو ډول د حقانی د شبکې یا د حقانی صاحب د فامیل یو بنیادی کردار وو او دغه تحریک دغه نتورک یا دغه شبکې چلون کوي وو. د دې شبکې سیاسي چاري، حتی نظامی چاري او مللي رابطي او ځای رابطي ټول ډاکټر خان یا ډاکټر نصیر په مخ بوتللی. په دې کې شک نشته چې د میډیا په مخ باندې ویل کېږي چې خلیفہ سراج حقانی د دې شبکې مشر ده، خو عملاً ټول واک او اختیار د نصیر الدین حقانی په لاس کې وو او خلیفہ صاحب زیاتره په وزیرستان کې وو او دومره ډېر زیات فعال نه وو څومره چې دا شخصیت وو. نو یقینا داسې یو مهم شخصیت د تحریک لپاره په داسې مهم وخت کې چې د نه وړاندې دغه د حقانی د شبکې مهم قومندان، نظامی قومندان وجل شو سنگین زدران، دغه نه وړاندې د دوی د نظامی عملیاتو بل مشر بدرالدین چې د نصر الدین حقانی ورور هغه وجل شولو. نو پرله پسې د مهمو اشخاصو وجل کېدل بس په خیال په دغه شبکه باندې زیات منفی اثر لري. خدا سي
خو سمیر سبزی صاحب تاسو عمدې ته بیا زه راځم، خو زما یو پوښتنه بیا ځم شوکت خټک صاحب ته، هغه دا ده چې د نصر الدین حقانی د یو ملک په دارالخلافه کې په مرکزی ښار کې وژل کېدل، هغه کس هغه حقانی نتورک چې هغه دنیا ته مطلوبه دی او د هغه بیا دا تصویرونه راتلل چې هلته د کور تصویر راځي او کور هلته لري او هلته ژوند کوي پرمننت، دا پاکستان به ذات خود د امریکا له لوري یا د افغانستان له لوري له څومره فشار سره دا مخامخ کولای شي؟ ځکه چې دا خبره به کېږي چې دا خو دلته څنګه مستقلان اوسېدی چې هغه څوک باندې روپۍ لګېدلې دي، پیسې پر سر لګېدلې په افغانستان کې څومره پیش کېږي دوی زموږ ردی
کوم ګورو؟ دغه خبرې دی
په پاکستان کې د افغانانو د پاره اوسېدل ډېر ناممکن یا ناشونی کار نه ده. هغه افغان تجار وي، هغه افغان طالب وي، امریکې ته مطلوب وي، نه مطلوب وي. حتی د پاکستان په ډېرو مهمو ښارونو کې داسې خلک اوسېدلي دي چې هغه اصلا د پاکستان نه دي، بلکې نه په پښتو ژبه خبرې کوي شي، نه په اردو ژبه خبرې کوي شي. یعنی په دغه سیمه کې د نوموړي اوسېدل ډېر د تعجب خبره نه ده، ځکه چې په میلیونو افغانان په پاکستان کې اوسېږي او هر ځای چې دوی وغواړي اوسېدلی شي. پاتې شوه دا چې داسې یو شخص چې امریکایانو ته هم مطلوب و او هغه شخصیت تقریبا په هغه سړک باندې روزانه تیرېدلو، کوم چې د امریکې سفارت ته ډېر نږدې دی، یعنی اسلام آباد د راتګ په مهال دغه بارکهونه تقریبا یو کیلومتر د سړک د امریکې سفارت ته نږدې پرېوته. خو زما په خیال دوی هم مهارتونه لري د پاکستان په مختلفو ښارونو کې اوسېدلی شي.
نه خو سوال دلته سمیر سبزي صاحب دا دی که نه چې څنګه ممکنه ده چې نصرالدین حکامي ټولې دنیا ته مطلوبه دی او هغه اوسېدلی شي؟ لکه څنګه تاسو ته چیرې بل خواته بلوچ برامداغ بوکټۍ د خپل وطن خپله خاوره په سلګونو کلونو باندې هلته دی، هغه پټ راغلی دی او په جنیوا کې دی. د مری صاحب چې دا خیربخش مریض زوی دی، هغه په لندن کې پروت دی، خان اف کلات په لندن کې پروت دی. یعنی کم خلک چې پاکستان ته مطلوبه دي هغه د خپل خاورې خپل وطن کې نسی اوسېدلای، او کم خلک چې دنیا او نړۍ ته مطلوبه دي دا ذهن کې دا سوال خلک راپورته کوي هغه د په آرامه باندې اوسي په دې پلمه ځلته کو افغانان اوسېدلای شي؟
زما په خیال دا سوال ستاسو صحیح سوال دی چې ولې دلته څنګه ممکن و. ظاهره خبره ده د پاکستاني د استخباراتو دپاره دا یو چیلنج ده، دا یو سوال ده. همدې له امله چې دوی زیات تر فشار لاندې دي د هر طرف نه، دوی نشي کولی چې هر چا په دې موضوع باندې د دوی د خارجه چارو وزیر یا د کورنیو چارو وزیر په دې موضوع باندې خبرې وکړي. حتی پولیس نور خلک چې په دغه سیمه کې دي هغوی هم، چونکه دا یو داسې صورتحال جوړ شو چې خورا د پاکستان لپاره د شرم باعث ولو، نو هغوی ورباندې خبرې نه کوي. خو که وګورو په پاکستان کې د حکانی صاحب د زوی نصیر نزیات بن لادن په پاکستان کې پیدا شوی، دا شیخ خالد چې د القاعده هغه ماسټر مایند و هغه په راولپنډي کې نیول شوی ده، همدا د رمزي شیبا په کراچۍ کې نیول شوی ده. نو په مجموعي لحاظ ویلی شو چې دغه ډول خلک په ښارونو کې
پاکستان مسعود ټولی پاکستان سیاسی پارٹی باندې ایون د فوج او جمع اسلامی چې ډیر زیات نږدې ملګری نظریاتی او فکری سره بلل کېدل، دغه اختلاف رامنځته شو. او د دې ترڅنګ عمران خان او چې کوم خیبر پښتونخوا کې حکومت دی او خپل د مسلم لیگ نون حکومت، یو شور شرابه د پاکستان ټوله میډیا جوړه ک چې دا خې پر امن باندې حمله وکړه. خو بل خواته د ټول په پاکستان کې دا وخت غلی ولې دي چې نصرالدین حکانی غوندي کس چې هغه دوی ټول پردی بم ګڼي په دوی په حساب باندې چې بل ملک دی بیا مطلوب هم دی، خو پاکستان کې دا بحث ولې نه کیږي؟ یعنی ډېر آرامي نه ده؟
یقیناً سرا چې دلته کې په پاکستان کې په ټول موضوعات چې تاسو کوم یا څه نه شانې روان چې په پاکستان خار وای چې میډیا راوچت کړی وای چې حقانی نیټورک پوشیر یا د حقانی کې سوالونو پنځو کارونو څنګه میشتې او څنګه دلته کې خپلې سرګرمۍ جاری ساتي بغمر چا ولې وشو. دغه سوالونه چې په میډیا کې زمونږ په بحث پہ نه دی روان، بل خوا ملاقات د شهادت په حوالے سره او یا د فوجیانو د شهادت او د حلاکت په حوالے سره
سیاسی پارٹی او د پاکستان میڈیا ولی پام نہ کی دے موضوع تو ولی اس طرح پپٹی کری دی چا خاص ہوا جاتا دے
دغه فکر خواندان چې دی هغه په موضوع کې ناس دي هغه داسې موضوعات نه چیري. او بل دا چې زه به دا ووایم چې پاکستان د پالیسۍ چې کوم حیثه ده د نورې د پاکستان په افغانستان کې چې کوم چې ده د نصیر حکانی موجودګي په پاکستان د پالیسۍ یو حیثه وي، نو ځکه زه فکر لرم چې د پاکستان میډیا مرشانې په یو اوچت آواز یا پاکستان سیاسي بدی آشان خبری میں کبھی ہے کہ ددی دلت موجود کی زما داخل سے پاکستان دا روانہ کوم پالیسی دا ہی ہو سی سے کہ پی ان میڈیا دونا خبری کی ہو سی
خراب دی بدل پشتن دا دا چی دا خپل دا نصر الدین حقانی وجل کیدل ستاسو په خیال باندې په افغانستان کې چې کومه جګړه یا جنگ روان دی داغه په معنا باندې دا هغه یعنی له هغه اړخه ځخه چې کوم د دوی مخالفین دي یعنی افغان حکومت ته امریکا د ناتو ده دغه د پاره دا یو ښه خبر دی کنه بس لکه څنګه چې نور ووجل سو دای هم دغه صدا او دغه جنگ جګړه به هم دغه سی روانې افغان
حکومت او افغان ناتو او په افغانستان کې پراته نړیوال قوتونه دی حقانی نیٹورک یو ډیر خطرناک نیٹورک غنی او دی فکر کوي چې په افغانستان کې څومره دا مهم خطرناک او وجود کې بده دنیا شوی دی د هغه تر شا رابطه او تخلیق او تر سره کول کې حقانی نیٹورک او زما په خیال په مجموع کې غوي د داس یو عمل نه خوشاله دي او د نوموړي وجل کېدل په اسلام آباد کې پته د دې نه چې اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې قتل تر شا څوک دی خو ظاهر خبره ده د دې نه یو د ډار خبر هغه طالبانو ته رسیږي چې هغوی دا فکر کوي چې دوی په پاکستان کې مسؤول دي زما په خیال د نوموړي وجل کېدل به دا نور طالبان هم وبوګنوي هغوی د پاره به یو ډارونکی او په یو ډول روحي فشار لاندې راولي چې هغه څه چې دوی فکر کوي چې پاکستان د دوی د پاره یو مسؤول ځای دی هغه نه ده خو کنه د دې اثر به په حقانی په شبکه باندې لویږي او د دې عمل ممکن په افغانستان کې د دوی عملیات کمزوري شي ځکه چې نصیر الدین حقانی په اول کې دلو چې هغه خورا زیات فعال وو او تر ټولو زیاتې چندې او بسپنی او پیسې دغه شبکې ته راغونډولې او کله چې د پیسو کمبوت راځي یا لګوالې راځي ظاهره خبره ده هغه نتیجه به دا وي چې په افغانستان کې به د دوی بریدونه کم شي خو په سمدستي ډول نه شو ویلی چې د دې سمدستي اثر به په افغانستان کې پاتې شي خو په راتلونکي کې په اوږده مهال کې د دې امکان شته چې د اثر په افغانستان د حکومت لپاره مثبت یو دا چې د دې تر شا د چال است تر اوسه پورې
هم دې ته ضرورت لمه یعنی دلته خو ډېری خبرې کېږي څوک مباره لا خو ټولې داسې خبرې دي چې هغه ټولې سړی ورته ویلای چې ګنګوسی دي پکې د پاکستان د انټلیجنس ایجنسیانو لاس څوک ګڼي باره لا غدا غوښ نظر دی څوک وایي چې نه په وزیرستان کې د دوی ترمنځ خپلې جګړې دي څوک وایي د دې قبایلي شاته دي خو بهرحال دا ټولې اندازې دي ستاسو په خیال باندې یعنی که تاسو اندازه نه لګوي دا ټول شان سره دغه کوي څه داسې تصویر ورکول کېږي چې ممکنه ده دا څوک کېدلی شي
زما په خیال پاکستان حکومت یا پاکستان ایجنسی ممکن په داسې یو ځای کې د نوموړي ژوند ته خاتمه ورنه کړي چې هغه موقعیت په لحاظ باندې د پاکستان لپاره یو ښه موقعیت نه ده زما په خیال کا سراج الدین دوی د حقانی صاحب د شبکې د دغه اشخاصو تګ راتګ قبایلي سیمو او نورو سیمو ته خورا زیات وي که دوی غوښتل په داسې سیمه کې هم له منځه وړلی شوای چې هغلته بیا نه به اسلام آباد غوندې موقعیت وو او نه به بل ځای وو او نه هم په دې وروستیو کې داسې بریښي چې پاکستان دې په دې لټه کې وي چې د افغان طالبانو مشران له منځه یوسي اوس داسې وخت ده چې اکثره خلک کوشش کوي چې افغان طالبانو سره تعلق وساتي هغوی سره رابطې وساتي حتی تر امریکې پورې د افغان دولت پورې هغوی ټول په دې هڅو کې دي چې افغان طالبان خطر نه کړي بل طرف ته په دې کې شک نشته چې افغان طالبانو لپاره د پاکستان د منه خورا زیات همدردي ده هغه حتی د پاکستان په غیر مذهبي ګوندونو کې هم شته دي او اکثره دوی افغان طالبانو ته جهادیان وایي او دوی دا فکر کوي چې دوی د امریکې خلاف جګړه کوي د دغه ډول وجنو پلکه پاکستان په حکومت باندې واچول شي پاکستان حکومت د عام مذهبي وګړو او د جهادیانو له عکس العمل نه هم یریږي نو په دې وخت کې زه فکر نه کوم چې پاکستان حکومت په دې کې لاس ولري خو نورې کړې کېدای شي
او نورې کړې یعنی ممکنه ده چې تاسو وایئ چې دغه طالبانو خپل منځي جګړه کېدای شي افغانستان کې خپل جګړه کېدلای شي افغان یعنی بهرحال ستاسو په خیال باندې دا به اندازې وي خو دا اندازې
اندازې خورا زیات قوي امکان ده یو چې دا ویل کېږي چې د ورستیو کې داسې راپورونه راغلي وو چې د حقانی صاحب د ډلی او د حکیم الله مسعود د ډلی ترمنځ تعلقات کشیده وو یا تعلقات خنه وو، ځکه چې د حکیم الله ډلی دوی ته له دې عمله چې دوی د دوی په فکر پاکستانی عناصرو ته یا پاکستانی د حکومت عناصرو سره نږدې اړیکې لرلې او حکیم الله مسعود د هغوی پر خلاف جنګېدو، له دې عمله د دوی یو ډول ګرم ګرم تعلقات پاتې نه وو. بل طرف دا هم ویل کېږي چې ممکن افغان استخباراتي چینل اوس غواړي چې پاکستان کې دننه د طالبانو مشران له منځه یوسي. یو څو میاشتې وړاندې داسې هم خبرونه راغلي وو چې په کوټه کې چې کله د افغانستان د استخباراتو مشر اسدالله خالد شو، هغه یو ډول دا پروژه لرله چې خپل دښمن د پاکستان په خاوره کې دننه له منځه یوسي، او یو څه کسان یې رالیږلي وو، خو هغه بیا د طالبانو لخوا په کوټه کې ونیول شو. بلدام کې دي چې دغه جهاد
مطلب ستاسو په خیال دا خو بهرحال ټولې اندازې د موږ په دقیق ډول نه سو ویلای، دا مختلف اړخونه دي چې خلک خبر ور باندې کوي. خو دلته یو بل پوښتنه دا ده چې نصرالدین اکانی په اړه باندې ویل کېدل چې د په دې قطر کې څه کومې خبرې اترې وي، امریکا سره څه کومې خبرې اترې وي، په دې کې هم رول لرلی، دا خبره تر کومه حده سمه ده؟
د حقانی صاحب کورنۍ د کوټه شورا یا په مجموع کې د طالبانو د مقاومت کې یو ستر کردار لري، او طالبان هم نشي کولای چې دوی نظر انداز کړي یا لفامه وغورځوي. په دې کې شک نشته چې نصرالدین حقانی خلیجي هیوادونو ته، سعودي ته، دوبۍ ته، واته قطر ته متواتر سفرونه لرل، او ویل کېږي چې هغه هلته له لوړو خلکو سره پخوانی رابطې هم وي. نو د قطر په خبرو کې خو د دوی ویل کېږي چې دوی یو کس نماینده په هیڅ سمت موجود وو، خو دا چې دا خبرې ناکامه شولې لهونه وروسته داسې نه بریښي چې حقانی نتورک د خورا زیات په دغه خبرو اترو کې فعال وي. خو زما په خیال یو بل وجه هم کېدی شي، کومه وګورو په دې تیرو څو لسیزو کې هغه پخوانی جهادي قمندانانو چې په خپل وخت کې د روسانو خلاف پر جهاد په وخت کې یا په جنگ سالاري په دوره کې هغوی ډېر خپل خپلوان او د نورو قومونو مشران داسې کسان هم وجلي وو، خو وروسته چې دوی بې وسه شولو او یا کمزوري شولو نو هغوی خپل غچ یا انتقام هم اخیستی دی. د حقانی صاحب په ډله باندې هم داسې الزامات دي چې دوی حتی خپل زدران قوم او نورو خلکو سره هم شخصي دښمنۍ لري. ظاهره خبره ده چې هغوی په وزیرستان کې په دوی باندې زور نه یې نه رسېدلو، او ممکن په اسلام آباد کې
یعنی ډېر داسې یعنی امکانات قبایلي دي او تنظیمي دي، او بیا پکې بهرحال دا خو په ټولې اندازې له وخت سره که چیرې په دې باندې یو انویسټیګیشن وسي، یو تحقیق وسي، او یو خبره مخې ته راشي. خو دلته یو بله پوښتنه دا ده چې اسې به کله چې حکیم الله مسعود ووژل شو، نو دوی دا ویل چې په پاکستان کې چې کومې خبرې اترې د حکومت دا دعوه وکړه چې هغه ته یو دچکه ورسېدله، نو که چېرته نصرالدین حقانی پاکستان پلوه دی، خپله نصرالدین حقانی د حقانی شبکې سره تعلق لري، په دې شکل کې دا هغه وژل کېدل به ذاتي خود افغانستان د سولې پر عمل باندې څه اثر کوي؟
زما په خیال په انفرادي ډول باندې نصرالدین حقانی نسبت خلیفه سراج الدین حقانی ته یو سوشل یا داسې یو کس و چې سره خبره کېدای شوای، خبره اورېدلی شوای، او د جرګو او مرکو شخصیت و. یعنی په مجموع کې که وګورو داسې حالات جوړېدلو چې هغه د خبرو لاره وای، د رابطو لاره وای. زما په خیال نصیر حقانی د دغه ډول خبرو دپاره په دغه تحریک کې یو غوره شخصیت و، یو فهمیده شخصیت و، او داسې شخصیت و چې ډېر سفرونه یې کړي وو، په ډېر میټینګونو او مجلسونو کې کېناستلي وو. نو د حقانی شبکې سره که احیانا خبرې کېږي، نو زما په خیال که نصیر حقانی ژوندی وای، هغه به نسبت د اوسنیو مشرانو ته اسانه وای چې هغوی سره خبرې شوي وای. او هم بل عمل دا هم کېدی شي چې اوس د دغه کورنۍ چې زیاتره څلور زامن یې د لاسه ورکړي دي، ممکن هغوی هم نور د سولې دپاره ډېر داسې لیوالتیا ونه ښیي، ځکه چې دوی خورا زیات
سمیر
یوسفزی صاحب ستاسو ډیر ډیر مننه ستاسو په دې د مشال تورانا لاندې بحث کې برخه راسره واخیستله شوکت خټکم ډیر مننه قسم د ټلیفون لاینې پریسو خو د شوکت خټک صاحب هم ډیر مننه ستاسو د دواړو ډیر مننه تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم د خدای په امان هم له دې سره د مشال تورانا لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ د خدای په امان هارون